ولس کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړ شوي دي. د شنبه په ورځ سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او ځمکې ښویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15,400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره شوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه شارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل شوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتی د 20 کلنې شاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړي دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل شوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 16,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېده.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لیوی بلی زاویه د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غغل صورت نه په لس چنده چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمنی ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جوا کار او اوسیدنه پیل کړی ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پربندیز دی، مګر ولی پاکستان کې لنیم میلیون زیات افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي. د روژه او اختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکه او نور ډیر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیری اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکی. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګیدلې بازار طالبانو تیری اونۍ 15,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دا غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اساس علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی کنه،
چې بیرونی مسعود بیرونی مرزي دوسته د داخل مرزي داخل افغانستان بیرونی افغانستان اسنادای عالمی هست. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نروال و پانتون که پا اسلامی تعلیماتو که ترسره کردی ممکن آقا تستون زیجاد کشون در خلکو د ماستری سند ویشل رو پارا حیث پروسیجر درسه پارا معلوم نده، و ممکن در نهادون در افغانستان در پوهنزی یا هم در شریعت و اسلامی تعلیمات و فارغین در بندیز لنده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وای دا د موګه او پښو لوبي دي چې نتیجې بل اخر پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکړي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ د ترڅ سره چې طالبان یو واقعي فشار راوړي، ممکن چې د تیرو درې کالو راکېسه طالبان سره ډېر نړۍ ډېر عادي اړیکې ورسره فعالې.
نو خبر دوی نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږکه او پشکې لوبه د نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وای. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته ده. صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی ده، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نور هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی.
او کدا سره نه لس یا اته سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګه اچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت یو اصول شپېته ورځي معترضان ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو څلوېښت زرو نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نیږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا یو 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پاره غولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونو او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بستا نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګر ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه خپل اتشپېته مناستره بللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د خزو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګر ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د خزو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېته غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او خزو حقونه تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزی دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. غلطه د جنسي اپارټایډ نمونې بیلګې موجود دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت غلطه د اندېښنې وړ دی او اضطراري وضعیت دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانی مرستياله سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه له ازادي رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناسو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته حضور نسی پیدا کولای د آنلاین کانفرنسونو زمینه درته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي. ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي چې ښوونځیو ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور په بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کول وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي ځکه د ده په وینا دوی هر شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله په چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دی والی کې به هم انداسې د انډوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکانه به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خادي کې شریکو دا واقعنج دردون کې هم دا او لیوړ خې بیا دا خوشالي ده چې اسناد راغل شي نو په خلاص لاس به موږ وکول شي چې وې هوا ته سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې د کومه هوا کې چې موزيږي د وطن مینه به پزره کیږي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتمی به وطن ته.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوی ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ. خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده. د بانک په خپل تازه رپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرې. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي. راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیر او اتلس میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر امرسته په 65 پورته تللو، ل فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلې چې په تیر یو کال کې د افغانۍ د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ومو غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خ خبره ده که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي، هم دسی نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې ده ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حد پورې دا مثبت خبره هم ده. خو کدا سره لس یا ات سلنه نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یو ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا خای چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بل شک زمنګ د لپاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. چې په دې کې مثلا منګه د اوچی میوي دي، تازه میوي دي، زعفران دي، او غالي دي، بازي نور زمنګ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادريږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجنه راغله ده، او دا مثبت راغله ده، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کم شوې ده، نو دا خوشاله نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړې اجغوري او حکومت اجغورلی وو غواړي، نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه لپاره باید کار وشي. چې هغه کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي. دا په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک او وی مصارفات باید خپل لوړ کی، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کی، تو کی وو پیری په بازار کې کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې په مقدمه د لپاره باید بیرته د خلکو اوایت لوړ شي. درې مدد چې د صادرات او واردات ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیر پښتنې کې هم خبرې کړې وي. او سلورم چې تر ټولو مهمه فاکتور دی، هغه پانګاچونه ده، انویسټمنت. د چې کله په هیواد کې پانګاچونه یا سرمایه‌ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فاکتورونه د باعث کیږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و می ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي، او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغي راپورته شول، چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري، او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي، له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی، او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووي، او اوس ما پرېږده غربت د لاس، موږ کور وساتو او که ښوونځی وای، زه اوس په بچۍ کې خښته وم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوی.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري، یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسیتلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسکونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبی پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1 شپه ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیز رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 1,000 ورځې وشوي چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتون بندر جاه کما جذبره د خدای په دې کوم بندر اخم وکي په سخت تکلیف کې دي د بچونو هغه د میش د افغانستان پښتون دي کده پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا باندې زه بیا جاه کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راونه رجادو د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیز رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخې نیوکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خوده لیده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوه نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډیر شمېر هیوادوالو په نهار روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خپرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د ازادۍ جبهې خبره کړې ویډیو خې چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یو کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانی ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له F-14 او F-15 دیش وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروي او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خنړی الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروي کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مونږ نه اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اته لسکلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له یو نیم کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدای شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمنم رانغاړم، تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
ښوونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځې د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست، نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځ ګورم چې د شپې تایران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي چې کباړه د عادت کباړ دکانونو ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه څه ده دای ټکول ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچول ماشومان ته قاشق شتره ورکړه ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند دوه مخکې او وسته ده. هر معلول ډیر معلولین د شپې وګسمولي، ډیر معلولین د شپې وګسمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوجه ته شو بو یو ګلاس او بو بابل زړه څنګه یو معلول ماته زنګواله لا پوجه ورو ورو ما ویل 100 روپۍ ما تراکه چې زه وڅ ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخې کال شپې ته زره راکوله، کال شپې ته زره غره موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډیر زره به زموږ مصرف کېدل، ډیر زره به موږ ته پاتې کېدل. اوس چې دا موږ ته د کال ډیر خلکو ته د کال ډیر خلکو ته ټاکلې دي 10,000 12,000 18,000 15,500 دغه څنګه رنگ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوښوي.
بل افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنوی چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نستا کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي ک نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي، تاسو نور دی پلوران شي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. مونږ تماشه نور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 دیر زرا څلور دیر زرا دوه دیر زرا یی اتل زرا دغه مونږ ته ماشونه ټاکلې دي دې باندې مونږ د کال چارو پردان کې څنګه زرا ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاتې د شاروالي پاتې ډېر وخت ما په شاروالي مونډې وسی بلم را مونډې وسی او مای بین ډېر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځم ډېر د ننګرارن ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان سب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدل چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته نه مانی او نه پریدي پوه شي دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي مونږ معلول ته ما دغه کوو اگر تیر ادارې کې چې پوه شي مونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کولا بایزت کوله مونږ ته پرو حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ور کول مونږ به کله پیسې به د اختر باندې ذکیده مونږ سره به پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بتلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیاره او چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سلور در بجې کې د لازم مونږ جيب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ور کوي نه حقوق ور کوي کوسه او هغه تیر تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوسه ډیر مونږ نازولو کوسه
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 15000 ولېګل دا مې درې بوجه وړو واغه سره مشکلات مې دغه د دوه میاشتې پورې راځو شو دینه په لور بیا مشته ګروان کېګم نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي وچا ډوډېم خواله ده په دې ټیم کې وچا ډوډېم نه پیدا شو ما هغه مده شو د شوې په شي دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په شي موږ څه شو د شوې ته په شي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ موږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کی مالځما شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 15000 راته ولې غلا ګور آباد بچلې غدري بوجوړم واغ اصل سره وړم واغ اصل بوجې 1500 روپیا سوار لسم تا وا نو دا غل مې اشتونی مې دوه مې اشتې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوجي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوجي بوتان هم لري سپلای هم لري هغه خپلاري مې څوک لاس گاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږه په دې ننګرار کې چې دا ما شومان ټول زمونږه نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم لري پوجي نه خولې لري پوجي دا غدا کور ژوندم صحیح دی او هغه اغه یو یو د څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې د پوجي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما مشمن ټول پوجي مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولې د پوجي اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه د جمهوریت کې دي اغه کې به زما مشکوره او نن به یو حالات هم د نشته نیم زر ور کوله 500 روپے په ډوډۍ په حواله دا ورو زموږ ډیر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه مخترم
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو زرات څه چې په سلګونو زر کسان معلول یا مایوب دي آیا ټول په امده غستی سخت شرایط کې ژوند کوي کده زینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډیر احترام لرم او هغه ماته ډیر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ دی کومه د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي په شې زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول معنی خوشاله دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندي کله نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دي دته نه چې ځان ته په ننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کلولو دغه کلولو بیومټریک کلولو منګه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال حارثه مخترمه مال زه خدوانه خونه مې به ما وینا تا دا یو خپل وي ته د دروغونه وای صاحب کې یو خپل هم په زوره سال لري کیږي به سه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15 زره ورکې مونږ ته د کال 10 زره ورکې درې زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې حارثه زدوانه خونه هغه د زما بیومټریک مکرلار شه کار اخلاصو وځ بیا مونږ راغو خاطر مونږ بیا راغواړی وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیمتریکو پوجئ نو دا دریم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومیټری کیږي او چې ځل د بوته ولګې دا بیا کې وته لکات درا کړه نو به تماغه شو کنه اوس بیا مونږ را واړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کې مونږ ته بیا مونږ ته ګرو کړو بیا څوک ولایته ول سوالو نه کرا ورکې کرا نه لري یو بل چپلار نه پخپو راغلی او وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی او وای پوه شو اوبه چې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وهخلی او چې راشه
بلے افغان صاحب تاسو خو خپل ټولنه هم لري په دغه ټولنه کې په خپل کې سره راټولې ژي پر خپل ستونزو بحث کوي
مخکې مونږ اتحادیه درلیدل هم دې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدل بل ورځ یو څه یو سړی راغی او یو نیم مخکې یو تورکه سړی راغی مونږ نه سلو مونږ اتحادیه وا دلته مونږ نه یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول مونږ وعلیکم سلام خیر راغله قاری ته بخترمه وخیر اوسې وای تاسو چې دغه هلته پراته سئ وای تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي مونږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته یوه پلو ریاست دی مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلند کوي هغه چا پلو لاړو هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ خو دا هم افغانان دي که نه پنجابیان خودي دي دا هم د افغانستان دي که نه هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه ولوی هغه د استخبارات سړی و هغه چې دا ریاست نه وتی و بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو اوس مونږ ټیټ پتره کړي اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسکل کې وړوړم کور ته که زما کرنې هغه ما ته راوړي نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي پوه شوې د شپې وږي سمې له بچو سره نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت
بلې افغان صاحب د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري دا غوی د خو تاسو سره تماسونه ستا یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل یو دفعه شپږ میاشتې واغسته بس نور مونږ سره موسسې لاره نه وښي موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ د معلولینو کتابچې لرئ زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم څو دفعې خپله نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ تاسو سره مونږ کومک نه کوو تاسو د مایبینو کتابچې لرئ تاسو د کال معاش اخلئ نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم اوس زمونږ دومره معاش نه دی هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي هغه مونږ کور کې را ورکړو که هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم ته دومره نه رې ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال چې تا ته معلوم شي وایي زه وایزان ویسي ځئ مونږ ته وایزان اوسې ویسي ځئ مونږ ته دغسې خبرې کوي
بلې افغان صاحب معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی څوک یې نه نیسي څوک یې نه نیسي دا مستیغان وایي مګر عملی نشته دا عملی نشته ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی آینه په آینه معلوم دی زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدمه دا قومندانې امنیت قومندانې سره زما کور دی دومره ترېنه لرې یم نو داسې پوه شو ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي پوهنتون یې ویلی هر شی مکمل اخلاص کړی دی خو څوک وظیفه نه ورکوي ورته دنده نه ورکوي پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي څه احساس کوي
مایبین خو بس الله ته غونډه شو غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاري نو الله هم پوه شي غږ واوري نو دا خلک زمونږ غږ ستوري دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم او د وینې چربي م لرم دوام نه لرم پیسې م نه لرم او دولس ماشومان مې دي وایي دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات رفع کوم وایي څنګه وکړم زه خپل ماشوم چې مشکلات نه لري څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي خو مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅوي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زم ما لمبر هم اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کوم زه خپل پیډې سختو درد دي لم ډیر سخت خپه شل ما پی
بل تاسو چې په ټولنه کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځنی ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوې ما او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سیناو بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکوش چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیل یې دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلی پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بنډلې هغه سره اوس پیسې سره نه شول دي چې واخله
بل تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو به اتمن دی وی هیله یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکو لپاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وځه ما څه کله اخلمه دا غوند په سي خار بازار ګرځم خپل فام غلطو مشکور تراشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه دا بس غوند اورز غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غا مشکل مې پیدا کړه دا تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لارم په وجه ګیره تل راته کور کې د سینټره مور راته په کور کې د یو موتا ضرور مې راته په کور کې د موتا ضرور مې دغه مشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیان دي مسکه پولیس کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاب شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه هغه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم په شو ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه سي حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سي سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیره بریالي وي که مایوسون کې حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګه خپل منډه چړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره موږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلله ما تذکره مې جوړوله یو تو کال مخه بل تر روانه مم د سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستوي کې تلچا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دغه شوه او څو کال مخکې شوه او په ما غورت کې شوه او کومه وخت او وخت ما ته معلوم نه ده
له څو کلو تیر دوه ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډېر کلو نه اوس
شاوخوا څو کال بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
بل افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزې فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورایو څو ورته یو شی وایي څو ورته بل شی وایي دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کومه ګرام مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې مایې شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپې وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یې دي او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپې اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بلې، مخکې مې چې یادونه وکړه، په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم میت ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل، یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي، پیشنهاد دې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر ما هغه څه نه دی، هغه څه زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی، بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخپې اخیستې دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې مایک ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی نخپې اخیستې پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بزګر چې د میچ ته کې ورته دا زمونږ ډیر ښه دغه د مشران دی، باید خپل کورنۍ ته وسیت دي، خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نږدې ټول اندغه اوسګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغه څه اوس ټول ماشومان اندغه څه ټول بدل پات کوي، کوم چې هغه خو مو هغه مثبت شي ویلي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رمخکې شوي دي؟
نه، زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ دی بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1000 یا بل ورځ کور ورکړله، لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستله، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جګه شو، $1000 ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دي اوس ویلچری ورکړي، داسې معلولین موږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچری نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچاره ګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچری راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دي وایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو، چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي، موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وې.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه